ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشید.
ډیر ازیته مننه جکفر احمدی. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر موضوع له وروستیو اختلافونو سره سره دوی سولې ته ژمن دي. د اکسفام نړیوال سازمان په نړۍ کې د لوږې د یو بحران خبرداری ورکړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندیم او په روانه خپرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وای په افغانستان کې د افغان یو د افغان هوایي ځواک وال وتکه چې امریکایي پیلوټ یې پیلوټي کوله لویدلې، خو چاته پکې زیان نه دی وخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې و تنه ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې و تنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات ښار په زوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته په مرګ ژوبل واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي، په دوی باندې چاودنه کړې ده. ډېرې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسیدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
د خغلی سیال په وینا ټپیان روغتون ته رسول شوی دی او روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوانی و مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې. د روزګان د والی ویان زړګي عبادی ازادۍ رډیو ته وویل، طالبانو پاتې د هوانی و مرمۍ پرون مازیګر هغه مهال و چاودېد چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت تایید کړی چې د افغان هوایي ځواک والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله رسنیو ته استولې ویلي، افغان هوایي ځواک و 90 سوپر توکان والوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه، خو پیلوټ ځان استلې او روغ مځکې ته راکوز شوی. د امریکا په وسوي لومړنۍ څېړنې چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښمن دي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل، دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها بخاطر حفاظت از
دی وای موږ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو، او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو لکه بلاندې خمنیو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان لویرولو زورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووېډ 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. خاغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په تیرو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلیرویشت ساعتونو کې د 228 زرو نه د زیاتو نوو پیښو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو کې ټول شمیر له 12 میلیونو واوښت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایی شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای 15 نیټه خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغه انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا هوایی شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچی د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسي ساخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 299 کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ له نامتو او تاریخي ودانیو څخه دی په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته لاغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جماعت کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټا وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره هم نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړې وه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا صوفیایي په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبر دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوري سم خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر سر د اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او څومره پرمختګونه کیدای شي د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې وشي، په دې موضوع به رپورټ واوري. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دا دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. نن د جولای 11 د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په یو رپورټ کې به دا موضوع همدارنګه هغه کمپاین په اړه معلومات در سره شریک کو چې په وروستیو کې پیل شوی دی او هڅه کوي چې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مور د نوم د وګړو د میاند نومونه زیات شي. دا د کمپاین نوم زما چیرې دی په دې اړه تفصیلي ریپورت لرو. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پوست راته ضرورت مسلمان بوسنیایي سړی او هلکان وشل. دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې راپدې خوا تر ټولو بد ډلې زوښنه و. دا دې د 25 کالیزې په مناسبت یو تفصیلي ریپورت لرو. په خبرونه کې د ګولیا چار او نور مطالب هم مهیروي. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو تر څنګ تیرونی په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره، په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا د دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشی کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13مه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشی کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا 20 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشی کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلي خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبريالان له غوښونو سره مخ دي. دا کار د بیان د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي، او په سر کې ترې د خبريالانو په وړاندې د ورستوي تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبريالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات سوي دي، ثبت سوي دي. خو اوس مهال یو خبريال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبريال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سو ورځې په بند پاتې شو، بیا له بنده چې خلاص شو د خبريالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ 1300 چې د هغه ولایت سلاموالي هغه بیا بندي کړ. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبريالانو مشرقي هلته، یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه مهاله خبریالان دی یو په نیویارک تایمز کار کوي او بلې د خبریالان روخوندیتوب کمیټه مسؤل د په خوست ولایت کې د غوی کور تلاشی شو د غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګ د دوی د غواخولو هڅې ورستر بلې زیاتېږي؟
دا مسئله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړیو په خپله په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وځپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناوړه کار دي، اما د رسنوی د قانون پر اساس خبریالان او ټول اتباد افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوی لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئن نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل شي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
دوستانو، په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مو په دې موضوع مرکه اورېده چې ولې په وروستیو کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د هوایی دګر د جوړیدو چارې پیل شوې. دغه دګر به د شاوخوا 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ پر درې نیم زره جریبه مځکه جوړ شي. د افغانستان د هوایی چلندې ادارې مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایی ډګر د دوو کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزی پرې رپورټ راکړي.
د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ په شاوخوا درې نیم زره جریبه مځکه کې د ملکی هوایی ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پر راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د دوو کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلالت مآب ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو، او که چیرې یوه ژمنه نه ترسره کیږي د هغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې د چیلو کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزی حکومت د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله. خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکز د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوی نور ژمنې دي هم عملي شي او د دوی حق تي ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کوناړ پسین بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله م کوي، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې م منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي. او غټه مسله دا ده، د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلور لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس پر شو دیتا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی، لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشن نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانه لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانه د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو دته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کراوالی لا تایید شوی نه وو، ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنجشنبې د ورځې په استماعي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یوه استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د ویال وته کې د نسکوریدو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې داوا وکړي. د ماليزیا د هوایي شرکت په الوته کې چې په 2016 کال کې د اوکرين د ختیځ په فضا کې وښتل شو، اکثر مسافر هالنديان وو. نور تفصيل د احمد تکل په ریپورت کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشری حقوقو په محکمه کې د روسي پر ضد د داوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په 10 خبريالانو ته ویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو د استراسبورګ په محکمه کې هم د غوښتنې درلودي، او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشری حقوقو محکمې ته د دې قضیه په راوړلو سره تر وسه وسه د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د استراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې او په هوا کې د دې الوتکې د چاودېدو په اړه هم بیلابیل نظریې ورکړې دي. یوه نظریه ای داده چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه به د اوکراین د هوایي ځواک د یوې جټ الوتکه او یا د ځمکنیو ځواکونو لخوا د بوک توغندي په وسیله وشتل شوی وي. په همدې حال کې د هاګ په محکمه کې هم د دې الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د څلورو مشکوکو کسانو محاکمه روانه ده. د کسان چې درې روسان او یو یې اوکراینای دی په غیاب کې محاکمه کیږي. د هاګ څارنوالان له شپږ کلنو تحقیقاتو وروسته وایي ماليزیایي الوتکه د روسیې سخت بوک دافع هوا سیستم په وسیله د اوکراین په ختیځ کې او د روس پلو بلتون پالو لخوا وشتل شوې ده. د دوی په وینا بلتون پالو دا سیستم د روسیې او اوکراین پر پوله د روسیې له یوې پوځي اډې څخه ترلاسه کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په وسلې سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوال ټولنې وخت چې د کورونا وبا له کبله رامنست شوی د لوګي ناورین دی پایته ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورزنی ډول د 2000 کسانو ژوند خستل شي. د اکسفام په یو تازه ریپورت کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک لوګي سره مخ کیدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبې کاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړي او مرستې کم کړي. لا به وزلی سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همدار ازویل شوی کرونا وبا د لوګي د ناورین پر هغه ورچلا د مخه پلمبو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د آکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلې ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس و ګریوان و یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونه د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته و خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې د لوګې لست او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خوړو نشتوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتر کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشا، جنوبي سودان، سوریه، سودان او هایتی په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورټ وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د آکسفام رپورټ زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخه مات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼه درولي. د لوږې ضد دې نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي تر څنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. آکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي. اوسم یو ور بیا په مخړی د مهمو خبرونو سرټکو ته د ناتو په مشهي د غوسم راتړ ماموریت هوایي د افغان هوایي ازواکي والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوه جلاپی خو کې وته نه ماشومان مړه او ټپیان شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنې لري. دا روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په لسمه یو ځل بیا ټول نړۍ کې په بي ساري شمیر د کووېډ 19 ناروغي د نو مواردو ریپورت ورکړ. هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دی ویلوتکې د نسکوریدو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې څخه دی په یو جمعات بدل شو. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. نن شنبه د جولای 11 د وګړو ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصائي ملي اداروي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پراخېدو په نړۍ کې د وګړو د شمیر په زیاتېدو منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر خلکو زما نوم چیرې دی په نوم یو کمپاین پیل کړی او په برېښنایي تذکیرو کې د مور د نوم د زیاتېدو غوښتونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصائي ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویان دی روبینا شهابی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوختی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونو وګړو له ډلې 6.8 میلیونه سړي او 6.1 میلیونه ښځې دي چې سړي 50% او ښځې 49% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 3 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 5 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بی وزدی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره
او کار ته اړتیا لري.
بې وزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمېر افغانان هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا شپږ اعشاریه 15 میلیون مهاجر لرو په اکثریتو هیوادونو کې، مخصوصا زموږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې موږ 4 میلیون بې اجازه هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بیزاسیوی استو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنې کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولی راپورته شوې وی د دې لپاره عدالت خواهي شوې وی نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدار هوایی دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بل کل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید-19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په موخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هیواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایداري پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1980 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیاردو واوښت.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
پنځه کاله مخکې د بوسنیا سر پاوز تر 3 زیات مسلمان، بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ایزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادۍ راډیو د مرکزي څانګې رپورټ اورو.
15 کاله کېږي رمیزا ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرنیڅۍ د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل 40 کلن زوی مصطفی اخري خبرې هیرې نه کړې. ده وویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکان وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅۍ ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. شدی او کوچنیان له نارینه و جلا کړای سول. میرمن ګوردچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنچ شار ته ولېږل سول.
د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې را وګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم، خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه شوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 15 کلونو راهیسې سربرنیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی ته سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړې او وژل سوی وو. د مصطفی پاتې شونې په برانیوو کلي کې د یوه ډلهییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپېژندل سول. په هیګ کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردچ په 1989 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ. دی وایي ډګرمن موږ ځکو ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل. دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره، دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و. د ګوردچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو ځمکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلی وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې 3 میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ 1.5 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتې شونې اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپېژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نه سي کېدای. زه دوی بیرته نه سم راوستلی. زه د دې عاملین نه سم بخښلی او زه غچ هم نه سم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونې ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 15 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د جمایکای سندرغاړي باب مرلي مشهور سندرای و مینا په هغه کمپاین کې شامل شو چې د یونیسف ادارې د کرونا د وبا خبرې وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پایل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیان زورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پایل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او نورو مرستندویانو مرستې راجلب کړي. په دې اړه راځي د احمد تکل ریپورت واورو چې دی وی مینی سندر څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوه مینه
د جامایکایي سندرغاړي رابرت نستا میرلی یا باب میرلی نامتو سندره ده چې درې څلوېښت کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د میرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین له مخې د یونیسف همکاري د ګڼو جوړولو مشهورې کمپنۍ پانډورا ویلي دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1,000,000 بسپنې د راټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغې $1,000,000 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روانې جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کرونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
یونیسف هم په دې توانېدلې ترڅو د باب مرلی دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب مرلی سندره په تیره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځئ سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. ماشومانو ته غوږ شئ چې نارې وهي مینه یوه مینه. دوی وایي شکر وکړئ، پاک رب وستایئ چې زړونه مو ښه شي. دوی وایي راځئ سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده ترڅو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکړو، ترڅو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغې د حقوقو مواظبت وکړو او هغې ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سدلا میرلی له قوله لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې څلوېښت کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان وه، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولی له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
یونیسف د یوی مینی سندره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د خپل یو کمپاین برخه وګرځوله. په دې اړه مو د احمد تکل ریپورت واورید. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم د ګولې اچار.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګولې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر کې توري شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میستبیایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.